ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری دي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مهم راوړي د خبرونه پر وسته نیمه کې با او ونی د خبرونه مشالونه واوري خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سر ټکی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي او افغان چارواکي وایي تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په مختلفو عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژلې دي د خبرونو تفصیل د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د محل د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې روانه ده وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د څلورو واړو صوبو اعلی وفاقي وزیران برخه لري او د مردم شماری یا سر شمیرنې په شمول نهه نقاطو باندې به خبرې کیږي د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن پانسی شو پاکستاني چارواکي وایي د پخوانی گورنر وژونکي ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پانسی ورکړل شوه په کال 2011 کال کې د پینډۍ تر د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړی و یادوي چې د پنجاب پولیسو د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی و او هم د 2011 کال د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وواژه ټاکل شوې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشرۍ د دې هیواد د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي په خبر کې راغلی چې په دې ستراتیژیکو مذاکراتو کې به د ترهګرۍ مخنیوي اټومي موادو نه خورېدو دفاع اقتصاد تعلیم ساینس او ټیکنالوژي په برخو خبرې کیږي د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست ولایت کې ډیره د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولی هغه زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان دغه کډوالو په راوستلو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي دي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي خو د خبره دا مسله به ډېر زر حل شي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوسته کړه شوې دي پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین اوبید چنای په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلی په سیند کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي قیصر په خپله خوښه واده کړی و کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله سبا سخت زخمی شو خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخنه وکړه تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلۍ پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي هغې نن وویل
په دویم وارې زه باوري نه وم ما د دې هر څه تمه نه لرله خو آسکرز جایزې لپاره کاندیدېدل د پاکستان غوندې د یو هیواد لپاره دا معنی لري چې ته په قوانینو کې بدلون راوستلی شې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم زه خپل دفتر ته د فلم د ښودلو لپاره ورغوښتې وم د پارلیمان غړي او قانون جوړونکي هم هلته ناست وو هغې د قانون مسوده له سره ترتیبوي
شرمین عبید چنائی په 2012 کال کې هم د خپل یو بل فلم لپاره آسکرز ګټلی و. دغه ډاکومنټري پر ښځو د تیزاب شیندلو په اړه و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 44 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 55 وسلوال وژل شوي او 19 ټپیان کړي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تصفیوي عملیات په فاریاب، کندوز، اروزګان، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت همداراز وایي چې د دغه عملیاتو په مهال د ملي پوځ 15 اهلکار هم وژل شوي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي سر مذهبي مشر غوره کړي. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدینو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. د 26 فروری په انتخابات کې میلیونونو ایرانیانو د پارلمان د 290 غړو او د خبرګانو یا پوهانو د اتیا غړو د انتخاباتو لپاره ووټونه اچولي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ اخیستل کیږي او په 106 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپۍ او 40 پیسې او په 108 روپۍ. یو یورو په 145 روپۍ او 50 پیسې او په 104 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 43 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم او د کرن صوبې درته رابعه اکرم خان اورولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سراج الحق وایي د مشترکه ګټو په کونسل کې خیبر پختونخوا سره ډېرې مرستې پکار دي او هغه ځکه چې
دا وخت خیبر پختونخوا د بدمۍ د لاسه او د دې زلزلو د لاسه مالي فشار کم ډېر زیات.
پاکستانی چارواکي وایي د خوست نه به د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ ډېره زر پیل شي. او اونی د خبرونه مشالونه کې به نن واوري.
نن د بادشاه خان د یو کلک ملګري قامی مبارز انقلابي شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده چې د مرکزی حکومت په وزیرانو سربېره د صوبو اعلی وزیران پکې هم ګډون کوي. حکومت ویلي چې په غونډه کې په هیواد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې له چارو سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د توانایي په پروژو به هم خبرې کیږي. نور تفصیل احمد الله.
د اتوار پورز د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجې به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1,50,000,000 زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي بیان کې ویلی شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ورځونکو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی چې نن به دغه د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي، مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت ولې شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.6 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ سل ہے رہی وہ جو لگا وہ ماں میرے گا کہ دوارو پہنچنے کے اتفاق کرے رہے نو دا وقت خیر پہنچنے کو دے دے بعد مئی علاقہ اور دے زلزلے علاقہ مالی فشار کے اندر زیاد تھے دا وجہ سے غواری خبر پہنچنے کو حکومت سے داخل گارے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 روپو پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وي کړې چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
چتا پینلس پینلس اربا منگلا پسو کال کی کمپلیٹ کی زمنگا چت کے اگر داوا چت لاڑا داوا کو ختم پدیش وچ پی سلو پین کال کو پدی لگی چ پینلس اربا روپے برا کی نو یو واضح خبر کو دا پختنو حق من چاتا نہ بہو من بالکل دا ڈیسیژن نہ منو نہ
د پختونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سدل مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.94 روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1,10 روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.94 روپو پر ځای ورته مرکز 0.5 روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 3.1 روپۍ، نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه جوړه کړه، دې ته آربیټری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې یو سل لس اربه روپۍ خو دا وضعیت یوازې په چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د باب کا سره کېناستو نو په کار خو دا وه چې درې سوه یو کم اتیا اربه روپۍ اوس پنځه سوه اربه ته رسېدلې هغه را کمې شوې صرف اویا اربه روپۍ ته راغلې
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاري وي خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږ یې او په قسطونو کې د ترې واخلي موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي مرکزي حکومت تر اوسه مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له رابللو ځکه ډډه کوله چې د ده په خبره صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزي حکومت یې منلو ته چمتو نه دي زموږ همکار اسرار عالم مومند له اکرام هوتی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل څه ته ویل کیږي نو ښاغلی هوتی وایي
مشترکه مفاداتو کونسل چې دي نو د دې دوه برخې دي یو برخه دا ده چې د کم موضوعات یعنی چې کم کم سبجیکټس یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره د مرکز سره او کم کم به صوبو سره وي دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغې کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه وي هر معنی کې امداد دا به څومره وي او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کیږي چې کم حده پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کیږي نو د هغې به لکه څه تعین کیږي چې څومره حده پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي نو دا دوه
نو دا ته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دویمه داره چې د دې د غونډې رابللو د مرکزي حکومت ولې ډډه کوي اوس پورې
ورګي دا د صوبو د طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزي حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهذا دې دا غونډه نه کوي دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه دپاره چې بل څومره ټایمنګ کې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتونه دی مرکز نو لہذا هغه دا مفاده مشترکه مفادات کونسل اجلاس کې فعالیت کوي
اوس چې دوی د غونډه را بلی سباله به د غونډه وی نو ستاسو څه خیال لري چې د کی به مرکزی حکومت وکړي شي چې د صوبایي حکومتونه د غوي استاذ یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي
ورګي هغه کې دوه بنیادی خبرې دي یو بنیادی خبره ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دای د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دی دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي هغه مردم شماري به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد پر پیش ویلی چې هغه چون کې پسماندہ څه بدل نه پسماندہ دی په دنیا باندې لږه ته لږ حق زیات کړی شي نو اوس د سند او د خیبر پښتونخوا چې کوم حقوق دي هغه د امداد خبرې دي یو چې تاسو لته دا زمونږ د حق دي نو دا د سند یو مسله ده هغه وایي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پښتونخوا وایي چې بای زه څوتې لوکیشنل دي څو ډاټ دي ما ته لکه زه د سمندر نه لري ما ما ته دلته کې انویسټمنټ کې کې نو څه نه کې جلدا کې وتا لري دا به کار به جلدا انویسټمنټ کې واشي دا انټرنټ ورکړي شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه کې واشي وغیرہ نو هغه کې هغه خپل زیات وکړي واړي دا کوم لري خبرې دي نو هغه کې به نوی نوی کوم مطالبات دي او نوی نوی طریقې دې مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې چړلې
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پینډیپ اډیالا جیل کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړی شو. په دې موقع پینډیپ او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ولاړه وه. په دغه اړه تفصیل د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو.
د جیل انتظامی تر مخه د پانسی عمل ډیر پټ ساتل شوی وو او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی وو. د پانسی په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی وو او پینډه اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ادرول شوی وو. د ممتاز قادری د پانسی رستو د پینډه ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی. د عدالت لخوا جرم ثابتېدو وروسته په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي؟ په دغه اړه مو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه تپوسو کو نو دوی چې معاشري لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی.
اداري چې دی د هغه خلاف یو آواز اوچتول دا بذات خود یو دا چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق دی نو یو انډیویجوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل ترو باندې چاته سزا ورکړي یا څوک چاله هغه وکړي چې یاره د توهین ولې کړی. که دا چرته هغه شو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي چې د پیغمبر مینه او پیغه چې دی آبه مسیوز کېدل شروع شي. هر یو سړی به خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړې ده یا قرآن شریف بے حرمتی کړ.
د ذکر دا چې ممتاز قادری په 14 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو. د کوم رستو چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا واوروله. د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو. د کوم رستو چې نن سحر وختي په سزا عمل درآمد شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته کړه شوي دي. هم د شمالي وزیرستان څخه د 5000 کورنو د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت دا دعوی مخې ته راځي چې دغه بې ځایه کړل شوي خلک به زر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پوښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کړه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته یې د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کړه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي. خود میرام شاہ جمشید اللہ بیا وائی چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې په پردي وطن کې کډوال دي، خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوستا د کډه شوو کورنو په اړه کومه تګلاره لري، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علی شاه وایي فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړی چې ټول بې کوره شوي قبایل به خپلو سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي، د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټولې مالی او لاجستیکي انتظامات مکمل دي، او د خوست د کډوالو واپسي به هم څو ورځو کې پیل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو. اوریدونکو د مشال رادیو سره اوسئ. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر قبایلی سیمې د باړې د متاثره شوو ماشومانو پام سکولونو په طرف راګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خصوصي تربیه ورکول پیل کړي دي. دا چې د باړې استادانو دغې تربیت نه څه حاصل کړل، نور تفصیل فرحات شینواری.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو ډای پیل کړی دا او یو شمیر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وای چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډیر زده کړو کړه.
ټیکنیکس او میتھډولوژیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم د کنه د امپورټنس لري او لکه دل تک زین چې 90+ د سکولونو ټیچرز تا چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مو مشرادو دا وزه پله شو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور دا سیزو چې دا سیم مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډک کې او ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیاز ولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خدي
بدامنی و مايګریشن و حالات خراب او موږ دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت باندې به رول او په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډیر جو ضروری دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنت سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای اوای
موږ د ماشومان مبارکه داسې سټډیز وکړي لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریئټ شي دغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي، دغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي او هغه نه بعد موږ دغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشا 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زن سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونیمی کابل کې دوا او دلته د پراګ په سټوډیو کې لسنیمی بجې شوې دي. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی زورو
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د مهال اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ دې غونډه کې بعد څلور وړو صوبو اعلی او فقی وزیران هم برخه لري او د مردم شماره یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې پکې خبره کیږي. ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژي کې خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان د سرکاري ټي وی د یو خبر تر مخه په دې خبرو کې به پر امنیت او همداراز اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي باندې خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسی شو. هغه په 2011 کال کې گورنر سلمان تاثیر وجل و. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي فتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال لډې ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولی دی. په خوست کې د شمالي وزیرستان خوشه 60,000 کورنۍ میشته دي. پاکستاني ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید شنای په دوهم وار آسکر جایزه وګټله. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړې فلم جلی په سین کې لپاره په لاس اینجلس کې ترلاسه کړه. هغې په 2012 کال کې هم دغه جایزه ګټلې وه. د هغه جایزې کوم فلم چې جایزه ورته ګټلې وه پر ښځو د تیزاب شیندلو په موضوع وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 40 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 500 وسلوال مخالفین وژلي او 19 یې ټپیان کړي دي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې 13 چوکۍ یې ګټلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر غواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وسته ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې زیاتره منځلارې کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان دغې ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نورې بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا موقع ده چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغیل له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزې جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوال سټریټ جرنل لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروستو په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتلو وروستو مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامی لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتني یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغې د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډېر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپاڼه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولس ته یې د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورسپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک ته نورو برخو غونتې مراعت او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو
پارلمان غړو په قومي اسمبلۍ کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزي حکومت پر ځای د دې چې دغې مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغې کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښې او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشنل ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې څه نښې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسېدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار ووژل شول او له دغې وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس د بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوي ټاکل شوي بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي اسمبلۍ د غړي عارف احمد زی پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوې ټاکل شوې بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمد زی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وادې کړې وي، خو لا هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوې ټاکل شوې ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه راکړې ده، مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. مونږ سره مونږه وسره ناشتي او هغه دا خبره نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیح حیثیت وي، ورکر حیثیت هغه نه مني دلته.
د شوقدر په بچا خان چوکې د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا راغونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجی ډلو تنان هم موجود وو. دو تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیانو خپل حق غوښتلی دی او د ملک د زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي، خو د هغې باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړې دي کومې پیسې چې دله ملو شوي د ګورنمنټ داخه په هغې کې څه تقریبا نه موږ ته خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ ما اخیستې دي، خو دا زما ته په امسیوان کې 1 کروڑ روپۍ وخې چې دا مالو ګولې دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمد زی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
څوک راوتي و نه دي کور مخې ته 86 لاکھ روپو یو روډ شوی دی، د بل کس چې کوم دی د 55 لاکھ روپو بل روډ شوی دی، د 80 لاکھ روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چا دا کارونه نه کوي. تاسو خلک پکې دي چې هغه وایي چې یاره مونږ له ټیکې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو، نو پیسې خو پی ٹی آئی کې ګټل نشته. پی ٹی آئی خو د میرټ دپاره دی، انصاف دپاره دی. مونږ چې کوم دی چاله د غلط کارونو پناګا ولا نشو ورکولی.
او عارف احمد زی وویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوي تورونو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکي مظاهری په پیښور کې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د بلوچستان د بلوس میشتي آواران په میشکي سیمه کې د دریو تنو په مرمو او سوري مړي موندل شوي دي. د ترې تم کړل شو بلوس لپاره کار کوونکي سازمان وایي په دغو دریو کسانو کې 200 میاشتې وړاندې لا درک شوي وو. خدای نور ناصر لکوټه پر تفصیل لا کوي.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ ناوخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړي موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وژل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړي همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د تری تم کړل سویو بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوې چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې تری تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درکه سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې تری تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بونیری او ملیحه امیرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قامي مبارز فضل رحیم ساقي په اړه واورئ. په دې خپرونه کې به د فضل رحیم ساقي په اړه باندې د هغه د خدای خدمتکارۍ د هلو ځلو او د دې ترڅنګ د هغه د ژوند د حال په اړه هم واورئ. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستړي مشي اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بونیری
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خپرونه کې موږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب په اړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا په اړه معلومات شریکوي؟
ملیحا، نن د باچا خان د یو کلک ملګري، قامی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
ها، د ساقي صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دی. دا به ډېره ښه وي چې د قام لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقي په کال 1904 کې د چرسدې په رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروسته بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډېر ګرځېدلی سړی و او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک، د ننګ او د سنګ او د هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد، لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزنامچی لیکئ، دا خپل دا زموږ راروان تاریخ دی. دغه شان چې ساقي صاحب ته مې ویلي، ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي، په پنجیر کې لیکلي، کله جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، د هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ چاپ کړې دي. یو ډېر ښه شاعر و، ډېر قامی مبارز و، ډېر باچا خان به سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړې، لکه هغه پکتیا و، ډرسل خان و، که وزیرستان و، که بنو و، که لکی مورت و، چې چېرته به یې ورته حکم وکړو. او دغه ټوله ډیری مې لیکلې ده او واقعات او حالات مې بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقي هم د خپلې قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقي صاحب د خپلې قومي مبارزې له کبله یو ویش کاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه درولې او پښتو ادب له یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
په بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، یو شاعري دغه ټوله شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به په خدای خدمتګار صاحب کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. نلیم ساتي صدا ساتي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کومه جلسه به څه خلک به را بیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتګار ته ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د مضمون چاپ شوي دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. 15 کاله قید هم هغه تېر کړی دی، په شپږ کاله یې تېر کړی دی. سختۍ پکې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوږې دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مکور کښې نه وي، کور والا را ته وایي چې دا ته څه لیکې. ما ورته وایي چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. را ته وایي چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته وایي چې هغه فریختو لیکلي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به یې د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سې ویلي.
زما په یاد کښې ډېر شعرونه لیکلي وو. زموږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغې بلا څاروي ساتلي وو، میښې ساتلی وې، سړي ښځې هم ماما به هم خیال ساته. د پیو نه به زموږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وډي او پی او سو فصل به زموږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زموږ تره د خدای پاکو به کوي، بابا جان په دې کتاب کښې صفت هم کړی دی. خو داسې خبرې په کښې راشي هغه خامخا دغه وي. هغه یو ځل وي زما دا مشر ورور نه و ده، نو وایي چې دا یو اړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغې و چې بس بابا جان له بل واده کوم، خو بیا خدای مهربان شو، قرض کښې موږ روم پیدا شو. او ډېر سختې زما مور تېرې کړي دي، تم په کور کاڼې ورېدلي دي، زموږ سروي ړاندې شوي دي په کاڼو باندې، چې زما دا مور اوتښتي دې کوره. دا کور پرېږدي، دا اوتښتي او دا دغه چې دا هر څه به موږ ته پاتې شي، دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقي نه یوازې دا چې د یو فکر ملګري وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي وایي کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلې وه. د مملکت بیبي نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کښې نشپاتۍ کلي نه راغوښتې وې، نشپاتۍ راغلې. اوس بابا جان بوټي چاکړي سنبال کړي دي، چې د ماښام د وخت نږدې شو، بابا جان ورته وایي چې هغه نشپاتۍ بوټي خو راغلي دي. ښه تا ما ته نه وي یا خو بس ژر نه شروع کړی دی. سړي ته آواز وکړه، راشه باټي کښې اوبه هم راواله، یو هم راواله، د باغ هغه سم له لاړو. هغه بوټي کرل شروع کړه. اوس چې راځي ناوخت لري، ما لمر پرېوتې، ماښام تیاره شوه، ماسوتان ته وخت نږدې شو. بابا جان اوس ولګېد بنګله کښې چاپېره بلپونه بل کړه، چې اوس باچا خان دغه ځان راځي، خو تاره تیاره ده، دا په څنګه راځي؟ باچا خان ه یا څه چل دی چې راغان دی چې دا دومره بلپونه بل شوي دي؟ بابا جان نجي وي، ما وایي چې اوس به تلته دغلته که را پرېوځې، داس په پټو کښې وی او دغه تیاره شوه. ښه بس اوس مړې کښې بس د هغوی د کوټې بل په بلې ده زموږ د کوټې. او نو باچا خان ما ته وایي، ساقي صاحب خو دې پلار دی، هم زری مورم ما سره ډیر نږدې و دومره نږدې چې ساتو بیا لکه مور او لور څومره نږدې نورم بیا خو ساقي صاحب بچو کې بیا وی خپلو بچوم ټول راته ګران
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نور البصر امن وایی ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه که مونږ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې ده د دغې تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کښې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی د هغې، خو که دی په نظم کښې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کښې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې څو په جیلخانو تېر شو یا په کوڅو کې د بېننګ پښتنو تېر شو، نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا د مستۍ خوب و د ازغو په بسترو تېر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغې حالو ځلو سره چې کوم د هغې وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کښې رانغښتي دي.
شاهین، دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کښې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګۍ هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کښې به خپرېدې او د هغې سره سره یې باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بېلابېلو دورونو په اړه ډېر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه هم موجود ده، چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او د هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولې میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه دغه شاعري چې کوم دی هغه ولې د مشال نوم ایښی و یو کتاب له نو هغه هم په کښې دا ناچاپه شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا م ورسره شامل شي نو ساقی صاحب زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کښې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کښې چاپ کړې دی پښتون 1923 کښې دي باچا خان لومړی دغه وه چې خالص د پښتو وه یو د ډرامو کتاب اوس مونږ چاپ کړی دی یو افسانه ده په کښې او په کښې ډرامې دي په کام کښې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منع کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو اړخونه نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخري ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخري دور کې څه موده د باچا خان سره په جلال آباد کې تېره کړې وه او بیا خپل کلي وردګو ته راغې. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یاداشتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نور البصر امن د هغوی د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخري ژوند چې دی هغه په وردګه کښې کوم چې د دې کلی دی د رجړو مېره ده په چاسده کې سر ډېرو ته لنډ دلته د دې اخري ژوند تېر شوی دی. څه وخت دوی په جلال آباد کښې د باچا خان سره تېر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد لیکو نو په هغې کښې زیاته امداد چې دی هغه ورسره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کښې تېر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر ده د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخري ژوند کښې او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بلکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کښې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله په امان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو